سرطان.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوی د ازادي رادیو دا خبرونه یو سات دوام کوي. د خبرونه د سر راپور مدادي چې د افغانستان ولسمشر له پولي خمري ارغندي ته د 500 کیلو ولټ برېښنا د مسیر اړولو پر مسله د تړن په خاطر یو کمیسیون ګمارلی. په کابل کې مظاهره او اعتراضونه روان دي. نور مطالب وروسته معرفي کیږي. اوس له رحمت الله افغان خبرونه اوري.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د کابل ښار لویدیځو زرګونو اوسیدونکو نن خپله مظاهره د شهید مزارې له څلور لارې پیل کړه او دا مظاهره چیان د ښار مرکز ته نږدې سوي دي. ولسمشر اشرف غني له پولي خمري ارغندي ته د 500 کیلو ولټه برېښنا د مزي د مسیر د اړولو په اړه د څېړنې لپاره موظف کمیسیون د جوړېدو حکم وکړ. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سعودي عربستان له پاچا ملک سلیمان او نورو چارواکو سره وکتل. اوس هم بشپړ خبرونه. د کابل ښار لویدي زرګونو اوسیدونکو نن خپله مظاهره د شهید مزارې له څلور لارې پیل کړه او دا مهال مظاهره چیان د ښار مرکز ته نږدې سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له مظاهره چیانو غوښتي چې خپله نننۍ مظاهره له قانون او مظاهرو له مقرراتو سره سمه ترسره کړي. د امنیتي او دفاعي قواوو په ګډه اعلامیه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا خبره شوه راغلي چې په کابل کې نننۍ مظاهره له د مزنګ او میوند وارد څخه پیل او په حضوري چمن کې به پای ته ورسیږي. په اعلامیه کې له خلکو په جدي ډول غوښتنه شوې چې له ټاکل شوي مسیر څخه استفاده وکړي. په همدې حل کې د کابل ګارنیزون مشر ګلنبی احمدزی وایي کچېرې مظاهره په تاوتریخوالی واوړي د دښمن د تروریستي اعمالو سبب شي مسولیت به د جنو کسانو پر غاړه وي. احمد بهزاد لطیف پدرام ناهید فرید عارف رحمانی عزیز رویش صادق مدبر عبدالکریم خلیل سید حسین انوری محمد اکبر جعفری سید هادی هادی شفق حج رمضان حسن زاده ذوالفقار امید داود ناجی جواد سلطانی زکی دریایی او آصف اشنابادا بلوا د تحریکونکو او سببینو په توګه د اساسي او نافذه قوانینو سره سم مسؤول وګڼل سي او عدلي او قضایي تعقیب وشي
د تعقیب عدلی و قضایی قرار خواهند گرفت.
د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو په ګډه اعلامیه کې راغلي پوځي تاسیسات او د منفرجره او منفلقیه د سوځېدو وړ موادو د زیر مسیمو ته مظاهره چان باید نږدې نسی. ولسمشر اشرف غني له پلي خمري ارغندي ته د 500 کیلو ولټ برېښنا د مزي د مسیر د اړولو په اړه د څېړنې لپاره د موظف کمیسیون د جوړېدو حکم وکړ. ولسمشر په حکم کې راغلی چې د موظف کمیسیون د چړلنو تر بشپړېدو پورې له پلي خمري څخه ارغندي ته د 500 کیلو ولټ برېښنا د مزي اجرایی او تدارکاتي چارې دی وځنډول سي. په یو بیان کې چې د جمهور ریاست رسمي ویپاڼه خبر کړي د کمیسیون غړي هم اعلان سوي. د کمیسیون مشر محمد همایون قیومی ده او اسد الله سعادتی او احمد بهزاد په ګډون د ولسی جرګې هغه غړي هم پکې شامل دي چې غواړي د برېښنا د مزي له بامیانو څخه تیر سي. احمد بهزاد ازادي رادیو ته وویل د ولسمشر خوا په موظف کمیسیون کې غړیتوب نه مني او د دوی اعتراض به دوام وکړي. ولسمشر غنی پرون وروسته له هغه د دې کمیسیون د جوړېدو حکم وکړ چې د ملي شورا د دواړو غړو خونو له غړو سره په کتنه کې په دې اړه د سلام مشورو غوښتنه وکړه. ټاکل شوی چې د حکومت اجرایی رئیس نن د چین له صدر اعظم لی قیکیانګ او سبا د دې هیواد له ولسمشر شي جینګ پینګ سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د خبرو مسله له چینایي مشرانو سره د عبدالله عبدالله د لیدنو کتنو د اجنډا یو مهمه برخه ده.
د افغانستان د سولې موضوع په افغانستان کې د امنیت بهتري په دغو ملاقاتونو کې به مطرح شي.
د حکومت اجرایی رئیس د چین له صدر اعظم او ولسمشر سره له کتنو مخکې په یو تلویزیونی مرکه کې وویل که څه هم د سولې دروازې به د هغو وسلوالو مخالفانو پر مخ چې له تشدد څخه لاس اخلي پرانیستې وي، خو هغه کسان به د افغانستان دښمنان وبلل سي چې له وسلوالو تروریستانو سره همکاري کوي. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری پرون د سعودي عربستان له پاچا ملک سلیمان او نورو چارواکو سره وکتل. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي کیری د سوریې د کړکیچ په اړه له روسي چارواکو سره د خبرو د وروستي پړاو لپاره تیاری نیسي. په پام کې ده چې کیری به له سعودي چارواکو سره تر خبرو اترو وروسته نن د ویانا پر لور وخوځیږي. په ویانا کې به کیری د لیبیا او سوریې لپاره د نړیوال تماس د ډلې په غونډه کې ګډون وکړي. کیری به د ایټالیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه د لیبیا لپاره د تماس د ډلې او ورپسې به د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګیلو روف سره د سوریې د ملاتړ ډلې د ولسو غړیو هیوادونو غونډې مشري وکړي. اسلامي دولت ډلې یا داعش پرون د بغداد په شمال کې پر یو غازی دولتي فابریکې حمله وکړه او په بغداد کې دننه او شاوخوا سیمو کې څو بمې چاودنې وکړې چې نږدې 10 کسان یې ووژل او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل. پرونی مظاهرې تنظیم شوې حملې وروسته له هغې ترسره شوې ترسره کیږي چې د داعش افراطي ډلې په عراق کې د خونړیو حملو لړۍ پیل کړې. د عراق د شمال په 40 کیلومتره کې پر یو دولتي فابریکې پرونی برید سهار وختي وروسته له هغې پیل شو چې لومړی یې په دروازه کې یو موټر بم چاودنه وشوه او پسې د انتحاري برید کوونکو ډله ودانۍ ته ننوتله او پر امنیتي سرتیرو یې حمله وکړه. د بغداد امنیتي مقام ویلي دي چې وسلوالو مخکې له دې چې د مرستې لپاره اضافي سرتیري هلته واستول سي د فابریکې د ګازو درې زیرمو ته اور واچو. په همدې حال کې د بغداد د جنوب په 10 کیلومتره کې په لطیفیه ښارګوټي کې پر یو مارکیټ په موټر بم حمله کې یو سرتیری دیو سرتیری په ګډونو کسانو وژل سول. چارواکو ویلي دي چې په دې حمله کې همداراز د څلورو سرتیرو په ګډون 13 کسان ټپیان شوي دي. او د نړیوال ائتلاف لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي داعش ډله په عراق او سوریه کې پر سیمو کنټرول له لاسه ورکوي. د امریکا په مشرۍ دغه ائتلاف په دغو هیوادونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته سختریزو وسلوالو پر ضد مبارزه وکړي. بریت مکاک ګورګ د اردن په پلازمینه عمان کې پرون وویل داعش ډله اوس په دفاعي حالات کې ده او د انحراف شوي خلافت د کمزوري په حال کې ده. ښاغلي مک ګورګ وویل د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې هڅه کوي په عراق کې موصل او په سوریه کې روخیه خارونه ونیسي پرمختګونه کړی دي. د په خبره پراتونکو نه او میاشتو کې به په روخیه او هر اړخیزه فشار ډک مبارزه وکړي. د افغانستان سیمه او نړۍ ورستي خبرونه
تاسو ازادي رادیو ته ورجاست. اور چې د افغانستان ولسمشر له پلوخمری ارغندی ته د 500 کیلو ولټ برېښنا د مسیر اړولو پر مسله د تړن لپاره یو کمیسیون ګمارلای.
د افغانستان ولسمشر له مجلسین سره تر کتنې او غونډې وروسته د دغه مختلط کمیسیون د ترکیب حکم ورکړ.
په کابل کې اعتراضونه او مظاهره روان دي. د کندهار اورزګان د لارې تړل کېدو په اورزګان کې ګرانی زیاته کړي. په هلمند کې چارواکي وایي چې د قانونو غیر قانوني کیندنې روانې دي.
زموږ قانونه تر متمدن استعمار او مغرضو حلقو تر ولکلاند دي ولکیږي حيث مایل کیږي.
د پاکستان د کرکټ یو ټیم د دوستانه مسابقو په خاطر کابل ته تللی.
او دا یو شمې سجدي مشکول یو ادوالو ته خصوصا بین ملي ټولنې ته چې افغانستان کې واقعا د سپورت لپاره د زمينه برابر ده.
تاسو یې سمسونه هم درتلولو د کابل چاپ رسپونه ته هم کتنه کوو. 219 پروګرامونه هم درتلورو. سپورتي پروګرام د لوبول میدان او تفریحي پروګرام د غړي اچو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له پلوخمری ارغندی ته د 500 کیلو ولټ برېښنا د مزید مسیر د اړولو په اړه د څېړنې لپاره د موظف کمیسیون د جوړېدو حکم کړی. د جمهوری ریاست سرچینی وایي چې د دې پروژې ټول چارې به د دې کمیسیون د پریکړې تر وخته وځنډول سي. خو د خلکو د شورا په نوم غورزنګ وایي چې د حکومت پریکړې ورته د اعتبار وړ نه دي او نن به په پلازمینه کابل کې خپلو پراخو مظاهرو ته دوام ورکړي. تفصیل له احمد تکل نوري.
د ولسمشر اشرف غنی په فرمان کې راغلی دی چې د موظف کمیسیون د څېړنو تر بشپړېدو پورې دی له پلخمری څخه ارغندې ته د 500 کیلو ولټ برېښنا د مزي اجرایی او تدارکاتي چارې وځنډول شي. ولسمشر غنی پرون وروسته له هغه د کمیسیون د جوړېدو حکم وکړ چې د ملي شورا د دواړو خونو لغړو سره په کتنه کې په دې اړه د سلا مشورو غوښتنه وکړه. د دولت د ریاست مرستيال ویان د وخان مینپال ازادي رادیو ته ویل چې حکومت به د کمیسیونونو له څیړنو وروسته د برېښنا د دې ملي پروژې د مسیر په اړه پریکړه وکړي.
د دوی تر څیړنې وروسته به د افغانستان د ملي وحدت حکومت د وروستي پایلو په اړه باندې تصمیم نیسي. دا پروژه په 2013 کې دا هغه وخت د کابینې لخوا څخه تصویب شوې ده چې پیشنهاد یې د اوبو برېښنا وزیر ښاغلي اسماعیل خان کړی دی او حکم یې ارواشاد مارشال فهیم ورکړی دی. د افغانستان ولسمشر له مجلسینو سره تر کتنې او غونډې وروسته د دغه مختلط کمیسیون د ترکیب حکم ورکړ.
د ملي شورا لغړو سره په کتنه کې خاغلی غنی ټینګار وکړ چې د برېښنا د دې مزید مسیر په اړه پریکړه د اکثریت وګړو ګټو ته په پام سره شوې ده او د ولس له استازو سره یې ژمنه وکړه چې د دې پروژې ټول اسناد به د څېړنې لپاره هغه ته وسپاري.
تمام اسناد مربوط به این پروژه و انتقالش اول خدمت شورای ملی افغانستان فردا تقدیم میشه. شما بررسی کنید، شما به حیث کسایی که صلاحیت نظارت دارین تمام اسناد ببینید. 3 سال پیش این فیصله شد، تصمیم گرفتن که مسیر اصلی مسیر سالنگ است.
په هغه بیان کې چې د جمهوری ریاست رسمي و پانه خپور کړی، د کمیسیون غړي هم اعلان شوی دی. په دې کمیسیون کې چې مشر یې محمد همایون قیومی دی، د اسدالله سعادتی، عبدالقیوم سجادی او احمد بهزاد په ګډون د ولسی جرګې ځینې هغه غړي هم شامل دي چې غواړي د برېښنا د مزي له بامیان ولایت څخه تیر شي. احمد بهزاد د خلکو د شورا په نوم د هغه غورزنګ له فعالانو څخه دی چې د بامیان له لارې د 1500 کیلو ولټه برېښنا د مزي تیرېدل غواړي. خاغلی بهزاد تیر شپه نه وخت ازادي رادیو ته ویل چې د ولسمشر لخوا په معزف کمیسیون کې غړیتوب نه مني او د دوی اعتراض به دوام وکړي.
شورای عالی مردمی نحوه برخورد فعلی حکومت را غیر قابل قبول دانست، بنابراین ما در این کمیسیون شرکت نخواهیم کرد. تظاهرات بزرگ و میلیونی مردم کابل با رعایت احکام قانون و با روش صلح‌آمیز و مدنی در سرکهای پایتخت افغانستان برگزار خواهد شد.
په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت د دې مظاهره ګډونوالو ته خبرداري ورکړی چې په ټاکلي مسیر کې لاریون وکړي او د عامه نظم له اخلالولو څخه ډډه وکړي. د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې همداراز لاریون کوونکو ته خبرداري ورکړی چې پوځي مرکزونو، سلاکوټونو او د مهماتو زیرمو ته له نږدې کېدو څخه ډډه وکړي.
بلخو د افغانستان د کورونای چارو وزارت د نننۍ مظاهرې له ګډونوالو غوښتنه کړې چې تاریخوالي دي نه کوي او دولتي دغه راز نورو تاسیساتو ته زیان نه اړوي. په کابل کې مظاهره کوونکي له پلوخمري څخه خارغني ته د 1500 کیلو ولټ برېښنا د مسیر اړولو غوښتنه لري. دوی چې دغه ستنی اپایي دي له بامیان ولایت څخه تیرسي. افغان حکومت وایي د دې پروژې پر مسیر درې کاله مخکې په پخواني حکومت کې فیصله شوې وه. تمی مخګر په کابل کې وضعیت سره لري رسد د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. اخګر صاحب، مظاهره کوم ځای ته رسیدلې ده؟
بلې، موږ هم دا اوس د مزنګ په چرای کې یو د ریاست ترافیک مخته مظاهره کوونکي څو شېبې مخکې دلته رسېدلي وو، ناست و ټول. اما اوس بیرته مظاهره پیل شوه، لاریون پیل شو. اوس دوی پر لاره دي شارو خواته چې د ارګ دروازو ته ځان ورسوي. ویل کېږي ځینې کسان چې دلته ګډون کړي دي چې دوی چمن حضوري خواته را روان دي، هلته به مظاهرې خپل مظاهرې ته به دوام ورکوي، خو تر دا وسه پورې د دوی اصلي مسیر نه دی مشخص شوی. بلې،
دا مظاهره تر اوسه پورې سوله ییز روانه ده، ځکه چې په ټولنیزو رسنیو کې ځینو کسانو د ځینو ناامنیو یا د ناامنۍ د ځینو پیښو د پیښېدو اټکل کړی و. تر اوسه پورې وضعیت څنګه دی؟
تر اوسه پورې وضعیت نورمال دی. دوی په سوله ییز توګه خپل مظاهرې ته دوام ورکوي. دوی ډېری کسان معذف کړي دي چې دغه مظاهره تنظیم وکړي، کنټرول وکړي، تر څو چې خلک خشونت او نورې تاوتریخوالي شیانو ته لاس ونه وهي. ځینې د ولسي جرګې د مشرانو جرګې اعضاوي هم په دغه مظاهره کې ګډون لري، او د دوی تر څنګ ځینې دولتي چارواکي او د پخوانی دولتی چارواک خلیلی صاحب هم په دغه لاریون کې دوی سره یو ځای دي. او لاریون کوي.
بله اخګر صاحب، بیا هم مغه پخوانی پښتنه بیا تکراروم چې د مظاهره لکبل اتمن په کابل کې کاروبار هم تکنه سوی د خلک لو کورونه نسی وتلې، عام خلک سوی چې دغه مظاهره دوی ته زیان اړولې.
دلته ډېرې کارونه په چپه ولاړ دي، دوکانونه تړل شوي دي، د خلک لارونه بند دي، دوی خپل کارو ته خپل وظایف ته حتی دولتي وظایف ته نسي تلای. نو ډېرې خلک مې ولیدل چې دلته نن کار دپاره وتلي وو، د دوی بیلچې، د دوی شاقه کاري وسایل د دوی پر وژه وو او دوی وتلي وو چې ګولۍ ډوډۍ ځان دپاره پیدا کړي. خو دا مظاهره لکه څنګه چې ولیدل کېږي د هغوی کار مخه هم درېدلې دي، او هغه هم ونه توانی دي چې نن خپل ځان د فاره او کار پیدا کړي او ګولې روډي کوټه ویسي.
ډېر مننه تمیم مخګر وو په کابل کې چې د مظاهره او اعتراضونو په اړه تاسو ته معلومات در کول. په کابل کې مظاهره کوونکي له پلو خمرې څخه خرغندې ته د 500 کیلو ولټ برېښنا د مسیر اړولو غوښتنه لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مظاهره له ګډونوالو څخه غوښتنه کړې چې تاوتریخوالی دې نه کوي او تاسیساتو ته دې زیان نه اړوي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
لس بجې او شپاړس دقیقې سوې. اوس به اجمل تورمان راته وای چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې په کابل کې د نننۍ مظاهرې په اړه یو شمېر مطالب لیکلي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې هزاره وګړي په دې مشهور و چې په دیموکراسۍ باورمند دي، سوله خوښي دي، له خشونت بد راځي او خپل حق ته تدریجي مشروع لارې وتوګلې، خو سوکه سوکه دا وضعیت په بدلېدو دی. د مطلب لیکوال لیکلي چې د نن ورځې د لاریون لپاره د تبلیغاتو په پاڼو کې لیکل شوي چې وینې ته که ضرورت شي نو هر ګروپ مظاهرې مخکې معلوم کړی. په مطلب کې دا هم راغلی چې په امبولانسونو او نورو اعلانونو یې هم تمرکز کړی دی. د مطلب لیکوال پوښتلی چې دا خبره څه معنا او څه پیغام لیږدولی شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې په پام کې دا نن د بامیانو له لارې له ترکمنستان څخه د 1500 میګاواټه برېښنا د غوښتنې په غبرګون په کابل کې د هزاره توکمو افغانانو لخوا لاریون وشي. دې مظاهرو د کابل ښاریان په اندېښنې کې اچولي او په پام کې ده چې د مظاهرو له شره د ځان ژغورلو په موخه د کابل اوسیدونکي په خپل کور کې پاتې شي. په سرمقاله کې راغلي داسې هم ویل کېږي چې د نننۍ مظاهرې له امله به ډېری دولتي مامورین هم خپلو دندو ته حاضر نه شي. سرمقاله لیکونکي پوښتنه مطرح کړې چې په ولس کې ولې تر مظاهرو د مخه د ویرې او ډار فضا خپرېږي چې ګنې نن لاریون کېږي او له کوره دې څوک نه اوسي. سرنوش پلواکی ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې نن بیا په کابل کې خلک له ستونزو سره مخ کیږي، دولتي ادارې به نیمه تړلې وي او د خلکو عادي ژوند به ګډوډ شي. په سر مقاله کې راغلي چې نن ځینې کسان راوځي او د یوې ملي پروژې د مسیر د بدلون غوښتنه کوي، دوی ځان پر حق ګڼي او حکومتي چارواکي پر تابیزي چلند تورنوي. حکومت هم ځینې ګامونه پورته کوي خو ستونزه نه یوازې هماغسې روانه ده بلکې راپیچلې کیږي. د دې ستونزې اصلي لامل څه دی؟ د سرمقاله لیکونکي په باور ستونزه باید تر دغه ځایه پورې نه وه رسېدلې، خو له بده مرغه د حکومت دریځ داسې و چې د ستونزې زیاتېدو ته یې لاره هواره کړه. په سرمقاله کې ویل شوي چې حکومت د دې پروژې په اړه خلکو ته په خپل وخت هغسې معلومات ورنه کړل چې اړتیا یې وه.
د شاوخوا دروي اونۍ په تیرېدو سره لا هم د اوروزګان کندهار لوی لار د ټرافیکو پر مخ تړلې ده او د محله هلته پوځي عملیات روان دي. د لارې د تړلو له کبله په اوروزګان کې د خوراکي موادو بیې دوه چنده لوړې سوي او خلک وایي چې له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. له کندهاره محمد صادق رښتینی ورباندې رپورټ لري.
درې اونۍ مخکې وسله والو طالبانو د کندهار روزګان پر لوی لارې یوې شامنیتي پوستې ونیولې او ورسره سم دغه لاره د ترافیک پر مخ وتړل شوه. دولس ورځې مخکې په دغه سیمه کې عملیات پیل شوه خو تر اوسه هم له امنیتي ځواکونو د لارې په خلاصېدو نه دي توانېدلي. د دغه لارې بندېدو د روزګان خلک د زیاتو کړاوونو سره مخ کړي. د روزګان د ولایتي شورا رئیس عبدالکریم خادم او د دې شورا غړي هر یو محمد ظاهر نادری او محمد کریم کریمي وایي چې لاره همداسې بند پاتې ده چې د دې ستونزې له امله هلته په روزګان کې د خوراکي موادو بیې دوه چنده لوړې شوي.
په اقتصادي لحاظ باندې ډېر بد تاثیر کړی دی او همدغه چې د پولیسو او نظامي ځواکونو پر
روحیه باندې ډیر غټ تاثیر اچولی دي. عمده علتونه خپله د ژوند په سطح د نهه مهنګۍ شتون دی. دغه یو ولسمنۍ ګونۍ پخوا په 250 او تر 500 کنداره پورې وه، اوس څلور زره او څلور نیم زره تر 500 پورې شته. تیل دلته لیټر په 15 افغانۍ یا په 30 افغانۍ دلته و، اوس 15 اویاو ته تللی دي.
پاینی وخت کې امنیتي چارواکي وایي چې لار ډېر ژر خلاصېدونکې ده او په وروستۍ نښته کې د یو شمېر وسلوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبر ورکوي. د روزګان سرپرست امنیه قمندان محمد وای سمیمی وایي چې پر لاره ښول شوي ماینونه لوی خند یا وسلوال طالبان د خلکو له کورونو څخه پر دوی ډزې کوي. قمندان زیاتوي چې د روانو عملیاتو پر مهال یې لسګونه وسلوال طالبان وژلي او د دوی لوري ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو شمېر یې معلوم نه دی. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
ومردل چې شاوخوا درې اونۍ کېږي د اروزګان کندهار لاره تړلې ده. د لارې تړل کېدو په اروزګان کې د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې دوه چنده لوړې کړې دي. په هلمند کې قانونه په غیر قانوني ډول کیندل کېږي. د هلمند د قانون او پټرولیم رئیس وایي که د قانونو دغه ډول کیندن دوام وکړي نړیوال معیار ته زیان رسیږي.
د هلمند د قانون رئیس انجینر حبیب الله حق پرسوی په خنشین کې سل ډیر مهمې طبیعي زیرمې په غیر قانوني ډول کیندل کیږي. حق پرس د قانون د ساتنې په اړه د قومي مشرانو او دیني عالمانو یوې غونډې ته وویل یا د زیرمو کې ډیر د قیمتي ډبرو او نادره عناصر دي. هغه وویل په هغه سیمو کې حکومت حضور نه لري چې قانون کیندل کیږي او قومي مشران هم څنګه چې ښایي هغه ډول د دې قانون په ساتنه کې مرسته نه کوي. حق پرست د متنفذینو او دیني عالمانو څخه غوښتنه وکړه چې د دې طبیعي زیرمو او قیمتي ډبرو د غیر قانوني کیندنو او قاچاک په مخنیوي کې مرسته وکړي.
د کشکې دغه غلو چې دا وسل ته غلا کوي یا د قاچاق په ذریعه باندې استخراج کوي، دوی یو څه زړه سوی درلودی. دغه استخراج هم غیر په دې شکل باندې کله چې دوی هلته استخراج کوي دا هم په غیر په دې شکل باندې. او نور چې موږ خو اجرایوي قوت نه لرو چې ورسو د غلو مخه ونیسو، موږ دغه ګزارش ورکول دي وخت زمان باندې خپل وزارت ورکول دي. که چیرې اوس مخنیوی ونیسي په مرور د زمان دغه قانون نور دغه څخه لویږي، یعنې هغه نړیوال مارکیټ کې چې کوم دوی دغه لري ارزښت لري هغه ارزښت نور د لاسه ځي.
دول د قانون کیندونکو په غیر فني ډول کیندنې کوي، هلته لوی چاودنې رامنځته کوي او د ځینو قیمتي ډبرو قانون ته زیان رسوي. قومي مشر عبدالله خان وویل د روخامو د ډبرې اکثره دغه کسان لخوا پاکستان ته کچا کیږي چې د حکومت سره یې لشکرګاه ته د انتقال قرارداد کړی دی. عبدالله خان معصومي وویل د قیمتي ډبرو قاچاق بر او شنونکي معلوم دي حکومت کې دندې لري، باید قانون ته راکش کړی شي.
زموږ قانون تر متمدن استعمار او مغرضو حلقو تر ولکلان دي رول کیږي هی په مایل کیږي. اشاره بعض دوستانو ورته وکړل، غوښتنه دا ده چې موږ اول دغه تبکیک او تشخیص کو. کان مو چا خرڅ کی غاصبینو هغه اجرا کوونکي معلوم دي. دلته متمدن استعمار کار کوي، مغرضی حلقې کار کوي، په دې هله او مې چې اول په داخل د نظام کې هغه حلقات شناسایي چې د بیرون د پاره کار کوي.
د قانون او پټرولیم د وزارت د معلوماتو لمخې په هلمند کې شپانس دوله بیلابیل قانون سره چې یو شمېر د غیر مسؤلو او زور ځواک لخوا په غیر فني ډول کیندل کیږي. د هلمند ولی حیات الله حیات وایي که خلک او مشران د قانونو د غیر قانوني کیندنو په مخنیوي کې مرسته ونه کړي د لاسه وځي او د اقتصادي پرمختګ مخه ډب کیږي.
قانون یا طبي زیرمې دا د موږ او تاسې د اقتصاد د ملا تیر ده. که چیرې موږ د خپلو قانونو غم ونه خورو، که چیرې موږ خپل قانونو د چور او چپاول غم ونه خورو، که چیرې موږ د هغې د استخراج غم ونه خورو، نو موږ به چې تر څو ژوندي یو د اقتصادي نقطې نظره به موږ غلامان او نورو ته محتاج یو.
د هلمند د قانونو اکثره په داسې سیمو کې دي چې د حکومت له ولکې وتلي او اکثره پرې د زیرمو شنونکي او قاچاقبر ولکه لري. د قانون د ریاست مسؤولین وایي د هلمند ډېری مهمې طبیعي زیرمې او قانونه په جنوب کې د خانشین او دیشي په ولسوالیو کې موقعیت لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماشام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په کونړ کې د مدني ټولنې استازو او قومي مشرانو په یو غونډه کې د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې د هڅو ملاتړ وکړ. د غرس پلندن کې ولسمشر ته سوی سپکاوی وغنده او د ټول ملت سپکاوی وباله. تفصیل درو هلانوري راپور کې.
غونډې ته د مدني ټولنو په استازیتوب شاولی خان سالارزي وویل په لندن کې ولسمشر غني ته شوی سپکاوی غندي.
داسې یو خلک چې هغه حلقو او کړیو پورې تړلي خلکو مخکې دې چې رئیس جمهور ورشي دغه موضوع پلان شوی و. د دغه کړیو خانه د رئیس جمهور توهین وشو. دغه توهین نه یوازې چې د ولسمشر بلکې دا د ټولو افغانانو د افغانستان د خلکو توهین بولو.
د ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار وویل ټول افغانان یو موټی دي.
د رئیس جمهور سره کم عمل شوی د کونړ ولسونه مدني ټولنې علما جهادي شخصیتونه دا عمل په کلکو ټکو باندې غندو.
قومي مشر حاجی محمد روزی بیا د افغان حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې خبرو ته اشاره وکړه. اوس چې د سولې او خبرو لارې افغان حکومت سره یو ځای کیږي ټول ملت پرې خوښ دی او هر څوک چې د دغه خبرو په وړاندې خندونه پیدا کوي هغوی نه غواړي چې په افغانستان کې سوله او امن راشي.
انجینر ګلبودین او د حزب اسلامي اعضا په افغانستان کې د جهاد باندې نن سبا راځي دغه په وړاندې باندې ستونزې دي. دا ځکه دلته خلکو قدرتونه نیولې دي په خپل هغه چوکیو باندې دغه چې دا زمونږ د لاس نه ځي. نو که ستا د لاس نه ځي موږ به د افغانستان د امن او د آبادۍ خیال ساتو.
د ولایتي شورا منشي حاجی شیرزمین وویل نن چې په حکومت کې څومره کسان زور او زر لري اکثرو د مجاهد او شهید له نومونو ګټه اخیستي. اوس ویره لري چې کچیرته حزب اسلامي په حکومت کې داخل شي نو د دوی حالات به خراب شي. نو ځکه کوښښ کوي چې یادې خبرې د خنډ او ځنډ سره مخ کړي.
ډېرې کوچنۍ او ضعیفې حلقې شته ده چې هغه غواړي دغه پروسه سبوتاج کړي. د کونړ اولسونه نه غواړو چې د یو محدود حلقه دي زمونږ داسې یو لوی بهیر هغه بهیر چې هغه ټول ملت ته قابل قبول ده دا سبوتاج.
په کونړ کې وروسته له هغه یاد غونډه کیږي چې د تیرې پنجشنبې په ورځ په لندن کې ولسمشر غني د نړۍ مشرانو ته په یو مهمه ناسته کې خبرې کولې چې د جعفر په نوم یو تن پاڅېد او ولسمشر ته سپکې سپورې وویلې.
افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې لا هم په هیواد کې د استبداد دود حاکم دی او تر ډیره هغه معلومات هم د رسنیو په واک کې نه ورکول کیږي چې محرم نه دي. د دغه وزارت مرستیالی پرون د اطلاع رسونې فرهنګ د دودولو او پیاوړتیا په اړه یو کانفرنس ته وویل چې په دولتي ادارو کې باید اطلاعاتو ته د لاسرسي واحدونه پیاوړي سي. تفصیل د ناجیې صافی په راپور کې.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت اطلاعاتو ته د لاسرسي ستونزه یو نه حل شوې موضوع ګڼي. د دغه وزارت مرستیالی سیدی مشګان مصطفی د یکشنبه په ورځ د اطلاع رسونې د فرهنګ د ترویج او پیاوړتیا په اړه کانفرنس ته وویل هغه معلومات چې محرم هم نه دي د رسنیو په واک کې نه ورکول کیږي.
ډیری معلومات چې محرم رازونه هم نه دي موږ دې ته چمتو نه یو چې هغه شریک کړو. د دې لامل همغه پخوانی استبدادي سیستم دی چې لا هم په افغانستان کې حاکم دی. زموږ اکثره خبریالان چې ادارو ته مراجعه کوي هغه ډول چې باید وشي اطلاعاتو ته لاسرسی نه پیدا کوي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویل اطلاعاتو ته د لاسرسي د پیاوړتیا په خاطر بودیجه نه لري او دولت باید په دې برخه کې بودیجه ځانګړې کړي. تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت بات غونډه کې ویلی وو ټولې حکومتي ادارې مکلف دي چې د سیډنیزو راپورونو د جوړولو پر مهال له خبريالانو سره همکاري وکړي. د بی پولي خبريالانو د مرکز ورستي راپور سرګندوي چې افغانستان د بیان د ازادۍ په برخه کې د 180 هیوادونو له ډلې 160 ځای لري. په همدې حل کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د سرني کمیسون وایي حکومت نه باید یوازې په قانون جوړونې اکتفا وکړي بلکې د حق د تطبیق زمينه هم برابر کړي. دغه کمیسون کمیسیون رئیس سید اکرام افضلی د یک شنبه په ورځ د ناستې ته د وینا پر مهال وویل اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د تطبیق په خاطر هیڅ ډول مالی او تخنیکی امکانات په پام کې نه دي نیول شوي.
تر اوسه اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق درلودلو قانون تطبیق لپاره حتی هیڅ ډول مالی او تخنیکی امکانات نه دي برابر شوي. په ډېرې خواشینۍ سره باید ووایم چې په روان کال کې هم ورته کومه بودیجه په پام کې نه ده نیول شوې.
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په 1993 هجري لمریز کال کې په شپږو فصلونو او 22 مادو کې تصویب شو. له دې ټولو سره د ولسي جرګې غړي رمضان بشر دوست وویل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون یو خنثی قانون دی او هیڅ ډول عملي بڼه نه لري، ځکه د دغه قانون مادي یو له بل سره په تضاد کې دي. ښاغلي بشر دوست وویل اطلاعاتو ته د لاسرسي لپاره لومړی باید په دې برخه کې فزیکي خنډونه لرې شي تر څو خلک او رسنۍ وکولی شي معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار لس بجې او دېرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له رحمت الله افغان اوري.
د کابل خال ویدیز زورګونو اوسیدونکو نن خپل مظاهره د شهید مزاری له څلور لارې پیل کړه او دا مهال مظاهره چند خر مرکز په سیمو ته نږدې سوي دي. ولسمشر اشرف غنی له پلی خمری ارغندی ته د 1500 کیلو ولټه برېښنا د مزی د مسیر د اړولو په اړه د څېړنو لپاره د مازف کمیسیون د جوړېدلو حکم ورکړ. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په ماڼوګي ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکې په هوایي حمله کې یو طالب قومندان وژل شوی او دوه وسلوال ټپیان دي. ټاکل شوی چې د حکومت اجرا رئیس نن د چین له صدر اعظم او سبا د دې هیواد له ولسمشر سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سعودي عربستان له پاچا ملک سلیمان او نورو چارواکو سره وکتل. او اسلامي دولت ډلې داعش پرون د بغداد په شمال کې پر یو غازی دولتي فابریکې حمله وکړه او په بغداد کې دننه او شاوخوا سیمو کې څو بمی چاودنه وکړه چې نږدې 30 کسانی وژل او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړل.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولئ چې آدرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی 219. پروګرامونه په همدې خبرونه کې درته لرو. سپورټي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګوړې اچر خو ترغه مخ کې ځینی راپورونه لرو، خو اوس به لیسمت سروان څخه جالب معلومات واورو.
خبري است امریکایي څېړونکو د انسان د پوستکي د ګونزو د لیرې کولو لپاره داسې پوستکي جوړ کړی چې په سترګو نه لیدل کیږي. دا نامرئی یا نه لیدل کیدونکی پوستکي د انسان د پوستکي پر هغه برخه ایښودل کیږي چې ګونزی لري. د امریکایي څېړونکو په وینا له دې په سترګو نه لیدل کیدونکي پوستکي څخه د اگزیما او نورو پوستي ناروغیو په درملنه کې هم کار اخیستل کیدی شي. د دې جوړ شوی پوستکی ځانګړتیاوی د یو ځوان انسان پوستکی ته ورته دي او کله چې پر ګونزو کې خودل شي ګونزی تر 24 ساعته پورې نشکاری او همغه ځای صاف بریشي. ویل شوی چې دا مصنوعي پوستکی الرژي یا حساسیت هم نه لري. څېړونکي وایي چې اوس په دې کار کوي چې دې پوستکي ته انکشاف ورکړي څو د ځواني دانو او نورو زخو د مخنیوي د طبي خواصو ترڅنګ د لمر د مضرو وړانګو په وړاندې د پوستکي ساتنه هم وکړي.
د پاکستان د حبیب بانک د کرکټ ټیم پرون کابل ته ورسېد. د افغانستان د پراختیایي کرکټ ټیم د پاکستان د حبیب بانک له ټیم سره سبا د دوستانه لوبو لړۍ پیلوي. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې دا یو شی اقدام دی او په دې سره به افغانان او کرکټ نړیواله شورا وپوهیږي چې افغانستان هم د لوبو د کوربتو وړتیا لري. تفصیل د ابراهیم صفی په راپور کې.
افغانستان د لومړي ځل لپاره د کرکټ د دوستانه سیالیو کوربه دی. د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي حبیب بانک لوبډله به د افغانستان د پراختیایي لوبډلې سره دوه سلور ورځنۍ او سلور یو ورځنۍ سیالۍ وکړي چې لومړنۍ به یې د مې په 18 راتلونکي سه شنبې په ورځ او وروستۍ به یې د جون په سلورم وي. دا چې دا لوبې د افغانستان لپاره څومره مهمې دي او کوم افغان لوبغاړي پکې برخه اخیستلی شي د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی پاړه وایي
په دغه سکواډ کې زمونږ سره تقریبا 15 لوبغاړي دي چې د نونس کلونو ملي لوبډلې د الف لوبډلې د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړي دي.
د مختلفو لوبغاړو ته په دغه لوبو کې چانس ورکول کیږي او دا یو ښه میسج دی موږ ټول یوادوالو ته خصوصا بین ملي ټولنې ته چې افغانستان کې واقعا د سپورت لپاره دا زمینه برابره ده.
افغانستان وروسته له هغې د پاکستان د حبیب بانک د ټیم سره د دوستانه سیالیو کوربتوب کوي چې افغان ملي ټیم په نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې د سلورو نه یوه لوبه وګټله او له هغې وروسته د نړیوالو سترګې افغان ټیم ته واوښتې. په ورته وخت کې د پاکستان د حبیب بانک د ټیم کپتان وایي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ دوستانه لوبې دي او دا به د لوبغاړو ترمنځ بلدتیا او همداراز د دواړو هیوادونو د ښو اړیکو په جوړولو کې رول ولوبوي. د دغه ټیم کپتان عمران فرحت وایي دوی به هڅه وکړي چې په دې سیالیو کې ښه لوبه وکړي. دی وایي موږ د ملي ټیم د لوبغاړو او ځوانانو اوس یو ډیر ښه ترکیب لرو. شاهد افریدي او احمد شهزاد هم زموږ سره یو ځای کیږي سره له دې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه ګډه سیالۍ به سپورتي اړیکې پیاوړې کړي. موږ هڅه کوو چې ښې او په زړه پورې سیالۍ ترسره کړو. په دغه دوستانه لوبه کې به تر ډیره د افغان پراختیایي ټیم او د پاکستان د حبیب بانک تکړه لوبغاړي لوبه وکړي. د کرکټ بورډ د مسؤلینو په خبره د افغانستان کرکټ بورډ اوس دې وړتیا لري چې د نورو هیوادونو غوره ټیمونه هیواد ته د لوبو لپاره راوبولي او دوی یې کوربتوب وکړي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
د هلمند له مرجع ولسوالۍ رحیم الله مقدس په خپل پیغام کې لیکلي چې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې واقعا کامیاب شي نورې دولت ضد ډلې به هم له جګړې څخه لاس واخلي. سایم الکوزی له ننګرهار لیکلي ولسمشر محمد اشرف غنی باید په هیواد کې د قانونو د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسي. له پکتیا سمیع الله حلیمي تندر په خپل پیغام کې غوښتنه کړې چې د څمکني ولسوالۍ په شهرنه او بازار کې د روشن مخابراتي شبکه هم خپل فعالیت پیل کړي. له پکتیا عبدالولی عابد لیکلي په مرکز گردیز کې پاسپورت په ډیر سختي خلکو ته ورکول کیږي، دا چاره باید ساده او چټک شي. محمد قاسم ځواک له هلمند ده، د ټوټا پروژه کچیر له سالنګ څخه تیر شي هم اقتصادي تمامیږي او هم یې کار په لن وخت کې بشپړیږي، دغه ورته غوره لاره ده. د غوریدونکو په خپل بل پیغام کې په څلور اړخیزو غونډو کې د افغانستان ګډون ګټور نه بولي، ځکه اوریدونکو وایي پاکستان پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او دوه مخی سیاست چلوي. سید محمد علینګری لیکلي چې په لغمان او بیا په علینګر ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت ډیر خراب دی، دولت دی د دې ستونزې حل ته پام وکړي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی سئ. 219 پروګرامونه په یوه راپور پسې راځي. په فراه کې پرون د کلیو پراختیا او بیارغونې ریاست لخوا د ساتنې او مراقبت پروګرام پیل سو. د دغه پروګرام په لړ کې به د فراه په کچه شاوخوا 3000 کسانو ته لنډمهاله کارونه پیدا سي. دغه راز به د ملي پیوستون د مخکنیو پروژو بیارغونه وسي. تفصیل د احمد شاه فطرت په راپور کې.
په فراه ولایت کې د ملي پیوستون پروګرام مشر انجینر صفی الله چې د فراه د مرکز اړوند په یوه کلي کې د پروګرام د پرانیستو په غونډه کې خبرې کولې، وویل چې دغه پروګرام په لړ کې به د ملي پیوستون د پلي شو پروژو څخه ساتنه وشي. دغه په خبره دغه پروګرام ټول لګښت 3.5 میلیونه ډالر دی چې په ترڅ کې به یې کابو 18000 تنو ته کاري دندې هم پیدا شي.
اکثره په دې پروژې کې خلک کار کوي، یعنی 80% باید خلک ونډه واخلي کار وکړي په دې پروژې کې، چې خوشبختانه په موږ تر دې دمه د پاغ پروژو کې تقریبا اضافه تر زر کارګر لرو چې د دې تعداد اضافه کیږي، شاید لکهو ته ورسیږي چې کارګر کار کوي. موږ په مجموعي ډول 18000 کاري ورځې لرو چې دغه کارګر په دې کې کار کوي.
اړوند چارواکي وایي تر اوسه دغه پروګرام په لړ کې کابو زر تنو ته لنډمهاله دندې د کلو او بانډو په کچه پیدا شوې دي. هغه کسان چې دندې ورته پیدا شوې خوښ دي او وایي له یوې خوا خپل کلي ته خدمت کوي او له بلې خوا د وزګارتیا څخه هم خلاص شوې دي.
بیکار او هیڅ کار او کسب نه درلود، وروره شهر ته په لکې ته به ولاړو 500 نفره برا کوټه پر یو نفر باندې، دا اوس زموږ لپاره مشتکار پیدا شوی دی. بس مصروفیت موږ ډیر خوشاله یو. دلته مخکې پردازګي باندې چې موټر نسبه د لولاش سایکل باندې نسبه د چولاش دا جاده اوس چې باران اوسې وخت شه اوس موږ د پاره ډیر وسه کې د ډیر شته موږ ډیر خوشاله یو.
بل دا تشکر کوم چې موږ جاده جوړې وړي جوړې راځه.
د ملي پیوستون څخه د ساتنې پروګرام د فراه ولایت په بلابلوک، شیبکو، پښتکو، لاش جوین او دغه ولایت په مرکز کې د یو کال په ترڅ کې عملي کیږي.
د
د لوبو له میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروگرام درنوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ قدر منوریدونکو په دغه پروگرام کې د افغانستان د بایسکل چلونې د خزینه د ملي ټیم د لوبغاړو د سفر په اړه چې فرانسې ته تللی دی او په تور د فرانس سیالیو کې به برخه اخلي رپورټ اوري او همدارس به واوري چې د حبیب بانک لیمیټډ د کرکټ یو پیاوړی ټیم چې د پاکستان د کورنی کرکټ لوبغاړي پکې لوبیږي او همدارس ملي لوبغاړي هم پکې د پاکستان لوبیږي کابل ته راغلی دی او له افغان پراختیایي لوبډلې سره لوبي کوي په دې اړه درته مرکه لرو خو سر کې راځو رپورټ ته د افغانستان د بایسکل چلونې خزینه لوبغاړي د تور د فرانس سیالیو لپاره فرانسې ته ولاړي د بایسکل چلونې فدراسیون رئیس صادق صادقی ازادي راډیو ته وویل چې 15 بایسکل چلونکي او یو پلاوی په دې لوبو کې ګډون کوي په دې اړه پام وکړئ جوړ شوی راپور ته 15 افغان بایسکل چلونکي تور دو فرانس کې برخه اخلي د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون وایي چې معصومه علیزاده ملکه یوسفی زهرا علیزاده فروزان رسولی او ژاله یوسفی هغه افغان بایسکل چلونکي دي چې تمدا په تور دو فرانس کې لوبه وکړي دغه فدراسیون رئیس صادق صادقی ازادي راډیو ته وویل چې لوبغاړي به دوه نوي تمرینونه وکړي او بیا به لوبه ته ورشي مخکې له دې چې سیالۍ پیل شي موږ 15 ورځې تمرینونه لرو له تمرین وروسته د مې په 9 او 10 سیالۍ پیلېږي هیله من چې په دې سلیو کې زموږ لوبغاړي کې لوبي وکړي دا زموږ لپاره د ډېر ویاړ ځای دی چې افغان لوبغاړي دومره مطرح دي چې دوی ته په نړیواله کچه په لوبو کې د ګډون لپاره بلنه ورکول کیږي
ازي دخترو رسمن دعوت مسؤلیت میگیره
د تور دو فرانس نړیواله بایسکل چلونې سیالي په کال کې یو ځل تر سره کیږي د بایسکل چلونې افغان خزینه لوبغاړو تر دې مخکې د جنوبي اسیا په سیالیو کې هم برخه اخیستې و دو افغان جنو ملکه یوسفی او معصومه علیزاده په دې اړه چې څنګه دې سیالیو کې برخه اخلي ازادي رډو ته وویل
اې دا تماس طرفه کشور فرانسې به محمد
د فرانسې بات مکتبلن لیک را لېګلې وو په کابل کې د فرانسې سفارت له مکسره ډیرم راسته وکړه چې وکولې شو په دې سیالي کې برخه واخلو
واقعاً جای افتخار است که ما توانستیم با حمایت سفارت فرانسه مقیم در افغانستان
واقعاً دا د ویار زیدی چې موږ وکولای شول په کابل کې د فرانسې سفارت په همکاري په دی لوبو کې برخه واخلو دا زموږ لپاره د ویار زیدی چې د فرانسې په سیالي کې چې ډېری مهمه نړیوال سیالي دي برخه اخلو
روسونه بشکرانی است
دا افغان لوبغاړي وای چې لکلونو رئیس له سخت شرایط سره بایسکل چلونی کوي او لبیلابل غواخونو سره هم مخې دي د بایسکل چلونی فدراسیون هم دراز وای چې دوی ټیم د نوبل د سولې جایزې لپاره هم کاندید دی او تر ډیره هیله ده چې د سولې د افغان سفیرانې د نوبل د سولې جایزه وګټي ریپورت مو واورید اوس هم ورزو مرکې ته دا مرکه د کرکټ بورډ له مرستیال الحاج عز الله فضلی سره زموږ همکار الیاس صالح کړي چې موضوع هم د حبیب بانک لمیټډ د کرکټ ټیم د لوبغاړو راتګ دی او دوی بل افغان پرختي لوبډلې سره لوبي کوي
څنګه چې تاسو ته معلومه ده او د یو ټول مطبوعات یا رسنۍ په جریان کې دي واقعا د افغانستان په تاریخ کې د نومړي ځل د پاره د یو هغه لوبډله یا د هغه یواد نه چې ټیم راځي چې هغه د کرکټ د بینالمللي شورا دایمي غړي توپ لري یعنی ټیسټ نیشن لري هغه راځي او افغانستان یې قربو توپ کوي په پلازمینی کابل کې دا د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې د لپاره او د کرکټ د مینوال د لپاره یو ډیره غټه خبره ده او خصوصا د آی سی سی او ای سی سی د لپاره یو ښه میسج دی د افغانستان د طرف نه چې موږ اوس الحمدلله هغه سہولتونه لرو چې بینالمللي ټیمونه هم را دعوت کو افغانستان ته او د هغه سره لوبي د سره کو
او د دې لوبو کچه بسنګي
څنګه چې تاسو معلومه ده په دغه لوبو کې یعنی دغه لوبو ادب چی شې دی یو څه د پاره دغه ټیم را دعوت شوی دی اصلا ادب ته دینه دغه دی چې یو موږ وټول نړۍ یا یو ادوال ته وشو چې واکن موږ وس توانای د دې لرو چې دغه سټیمونه را دعوت کو او په مجموع کې زمر د پاره چې ډیره ارزش لري هغه هغه لوبي دي چې په هالند کې د سره کیږي په وشتم د جون باندې په افغانستان ملي لوبډله زی انګلستان ته او سورز بده یالته تمریناتي کیمپ لري به دغه زینه په هالند ته راځي چې بیا موږ د هالند سره 15 ورځې سیالي لرو انټرنیشنل او دوی د سکاټلند سره لرو او یو د پوړی سیالي چې دغه د هالند سره لرو چې دغه د ای کپ ته هغه ډیره مهمه دي نو کوشش به د دې کو ان شاء الله لازم چې د دوی سره دوی سلو رزنی سیالي وکو او څلور رزنی سیالي وکو هم به زموږ د لوبډلې تمرینات وسی او هم به په مجموع کې هغه لوبغاړي چې موږ په دغه روانو سیالي کې زیور کو په دغه ازمایشي سیالي کې به وازمایو
په دې دوه ټیمونو کې افغانستان ټیم کې او په ایچ بی ایل ټیمونو کې کوم کوم لوبغاړي دي؟
د افغانستان ټیم خو په دې کې یو هغه سکواډ ته چې موږ ډیولپ ناملان یو کوم سکواډ یعنی هغه لوبغاړي چې موږ غواړو چې دوی ته روش ورکو، په مجموع کې موږ 55 کسیزه تمریناتي کیمپ د لپاره کیمپ لاره چولې دي چې په هغه کې د 19 کلونو ملي لوبډلې د الف لوبډلې د ملي لوبډلې لوبغاړي دي او د پاکستان د لوبډلې سه اوس دوه غټ کرکټران چې دوی موږ ته په نمونه کې راکړي دي، هغه یو عمر ګل دی یو عمران فرحت دی. همداسې ویل کېږي چې احمد شهزاد دا لوبغاړي به راځي، خو د دغه دوو لوبغاړو نوم موږ ته راغلی دی او په مجموع کې هغه نور کوم لوبغاړي چې دي د دوی د هغه درجې لوبغاړي دي چې فرست کلاس کرکټ ورته وایي هغه یې کړی دی، یعنې دوی د خپل ملي لوبډلې سره تمریناتي کیم دوستانه سیالۍ دا ټولې د سره کړي. نو دوی چې کله افغانستان ته کوم لوبډله راستي دومره ضعیفه لوبډله نه راسي او ډیره قوي لوبډله به راسي. تاسو پوهیږئ چې دوی د آی سی سی پول ممبر ټیم ده، نو د دوی اکثره لوبغاړي ډیر تکړه لوبغاړي دي، خو موږ هم شامدګي ورته نیولې ده. لکه څنګه چې تاسو ته په تیرو خبرو کې وویل، په دې کې زموږ سره د 19 کلونو ملي لوبډلې لوبغاړي سره د الف لوبډلې لوبغاړي سره او سره د ملي لوبډلې لوبغاړي به وي، خو البته ملي لوبډله به مکمله نه وي. زموږ اکثره به موږ غواړو چې هغه لوبغاړو ته چانس ورکړو چې هغه په کورنۍ کرکټ کې هم ښه ځلېدلی دي او دوی لار پیدا کړي چې دغه یو بارني ټیم خلاف دوی څنګه لوبي کولای شي.
آیا تاسو کوم داسې پلان هم لرئ چې ملي ټیمونه هم افغانستان ته راوړئ؟
بالکل، موږ به کوشش کوو ان شاء الله ولادي چې د 2019 د 2013 پورې داسې هارلند هیواد عمان او پنجي د دغو هیوادونو سره مخبري کړي دي چې هغه به مراد دعوت کوو. د وخت په تیرېدو سره ان شاء الله ولادي زمونږ باغه پول ممبر هیوادونه چې اوس د افغانستان خبري او سره روان دي، هغه کوشتنډیز د نیوزیلند د هغه هیوادونو سره کلم هغه میدانونه د آی سی سی کوم کرایټیریا چې راکړي چې هغه پرکو، بالکل موږ د دې جوګه کېدلای شو چې موږ هغه هیوادونه راوغړو چې هغه د کرکټ د بین المللي شورا دایمي غړیتوب ولري.
د لوبل میدان سپورتي پروگرام قدر منو اوریدونکو دا پروگرام په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بلې موزه صفی الله ستانګزه په پاکه او بخون کې خدای سپارم. هیڅ به ولري.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړون کئ ننګیار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام. په کابل کې د زمکی نړیواله ورځ مون منځل شو او دا ورځ په هغه زمکی ول منځله چې ټوله چور او غصب شوې ده. کاشکې مون د چور او غصب زمکو ورځ مون منځلې وای. همدارنګه د بیان د ازادۍ ورځ مون منځل شو او زینو ته لکه د هغو نورو میډالونه هم ور وټوم بل شول. اوس میډالم سرچپه معنا پیدا کړې ده. نور قیاس تاسو وباسئ. د خبرونه په فایل کې د هغو لیکونو ځوابونه دراوړو چې اوریدونکو را لګلي او فیلسوف صاحب ځواب ورکوي.
فیلسوف صاحب لیکونه براوخلم.
ها راوخله.
دا غلمړی لیک میر احمد مشروط لتوتی خیلو څخه را لګلې دی او وای چې ماینی دو ته مجړ کیږي. که فیلسوف صاحب د ماینی دو چل را وخی.
د ماینی دو چل
هو فیلسوف صاحب هغه وای چې بیکارایم، نو ما ویل که ځان پچا مایان کم هم به وخت را باندې ختیر شي او هم به می پاینده کې کور ودان شي.
مشروط خان بیکاری رختیم بچی دی او په همدغه بیکاری کې سړی ته د ماینی دو نشي او نور بیګټو کارونو فکرونه پیدا کیږي. خو د تا د کور آباد وی چې د نشي او بادامالې خاطر تمایل نه دی پیدا کړی.
نو میر احمد مشروط به لام دې مال مشروط شوی وی چې به ځای چورتونه وهی.
نه تا کې ګولې بالا دیوالم د موږ ټول ځوانان له هر څه نه مخکې همدغه د کوژدې او واده په چورت کې وي، ځکه چې خواران پوهیږي که یو ځل پاتې شو نو بیا پاتې دی.
نو اوس څنګه مین شي؟
ته څه وایې چې څنګه دې مین شي؟
ترکۍ او هندۍ ډرامې دې وګوري. اوس خو تلویزیونونو ټول زور په همدې اچولی چې ځوانانو ته لومړی د مینېدو او بیا د طلاق او جدا کېدو چلونه ور وښیي.
مشروط خانه تلویزیونونو ته شه، ډرامې به دې ډېر ژر دغه د مینېدو مشکل در حل کړي. موږ یې که چل هم در وښیو نو په درد نه درته لګېږي.
ولې فیلسوف صاحب؟
نه تا کې ځکه چې موږ به په دریڅو او کنډوونو کې سترګې خښې کړې وي
او پخپلو مینو پسې به ګرځېدو، خو اوس ځوانان پخپلو موبایلونو او کمپیوټرونو کې مینه لټوي. مشروط هم که فیسبوک ته شي، نو ډېر ژر به هم خپله مین شي، او هم به که د ځان په حق لږ دروغ ووایي نو ډېر نجونې به په ځان مینې کي.
نو څه وکړي، ډرامې وګوري او که انټرنیټ ته شي؟
دواړه ښه دي. او له دې علاوه په لویو مارکیټونو دې هم یوه نیمه ګزمه کوي، بل لیک را واخله.
سمه ده. جندل تشویشی له سلامونو وروسته پوښتنه کوي چې حکومت موبایل په دومره سخت مرګ وژني، خو یو دم مودې ووژني چې له غمه بېغمه شو.
ولې خدای دې نه کوي؟
تشویشی وایي چې حکومت لومړی خلک بیکاره کړل، بیا یې مالیې ورته لوړې کړې، لکه د موبایل د کریډیټ کارت مالیه، او بیا یې څو ځله د برق بیه لوړه کړه. اوس وایي چې 25% نوره هم لوړه شوې ده.
جندل تشویشی ملامت نه یې چې تشویش کوي، خدای دې له لیونتوبه وساته. که دا حال و نو ډېر لیونیان در واخله. یو بل لیک را واخله چې نژدې دی ځان تشویشی شم.
فیلسوف صاحب، دغه بل لیک غټ هدیه رالیږلی دی، او وایي چې په انصاف خیلو کې مو کور دی، خو د انصاف نښه هم نشته. که فیلسوف صاحب راته ووایي چې انصاف چېرته تللی او کله سره ونه.
غټ یادی خدای دې نور هم غټه که، او خدای دې یوازې د تاسې په انصاف خیلو کې نه، چې په ټول هیواد کې انصاف پیدا کړي. انصاف ته یې د قانون تعویز هم وکړ، خو پیدا نه شو. او ډېر خلک وایي چې انصاف یې په زور له هیواده ویستلی دی، او یا به هم په خپله تښتېدلی وي، ځکه چې بې انصافي به پرې زور شوي وي.
فیلسوف صاحب، بې انصافي څوک ده؟
بې انصافي د انصاف میرمن وه، خو وایي چې له اوله سره جوړ نه و، او له همدې امله به یې کله میرمن پسې اخیستې وه او کله به یې هم خاوند. خو اوس چې زیاتره میرمنې په میړونو زورورۍ شوي، نو بې انصافي هم په خپل میړه انصاف زورور شوي، او انصاف یې وطن پرېښودو ته مجبور کړی دی.
نو فیلسوف صاحب، آخر به څه کېږي؟
څه وایم، نو که د انصاف طرفداران ډېر شي او انصاف بیرته وطن او کور ته راولي، نو بې انصافي په خپله تختي، بیا به نو انصاف حکومت کوي، او که بې انصافي هم ونو لا اقل زورور خو به نه وي.
لوی خلی په لوی بریتونو پټیږي.
لډیره کارا د لګ دوکې ګټه ډیره ده.
د زړونو ښکار په لپسیرونو هم کیږي.
په یوه حکومت کې دوه رئیسان هم ځایږي.
وای چې له درې شرکتونو او درې کورونو کامو لري والی نه دی.
یو کال وزارت د ټول عمر ضمانت.
د وکیل یوه پښه دلته او بله په دوبۍ کې ده.
تنخواه لرونکې ښځه د الماسو کان دی.
بیکاره میړه د غاړې زولانه ده.
روشن فکر دوه ښځې کوي او په درېیمې مین وي.
قماندان درې ښځې کوي او څلورمې ته طلاق ورکوي.
یو چارواکی د یوې سیمې د خلکو د احوال اخیستلو لپاره ورځي، خو له ورتګه مخکې د سیمې خلکو ته د چارواکي کسان خبر ورکوي چې د باندې راونه وځي، چې رئیس صاحب ته خطر پیدا نه شي.
باټو بلی صاحب، څه مو ویل؟
هو، نن غواړم دیرشمې ناحیې ته لاړ شم او له نږدې څخه د خلکو پوښتنه وکړم او په حال یې ځان خبر کړم. نو د دیرشمې ناحیې سیمې ته د تلو تیاری ونیسه.
صاحب څه کوې؟ د امنیت وضعیت ښه نه دی. همدلته به د دیرشمې ناحیې د خلکو استازي درته راوغواړو، له خپله حاله به مو خبر کړي.
غواړم په خپلو سترګو یې ووینم چې څه ډول ژوند کوي، کورونه یې څه ډول دي، لارې او کوڅې په څه حال کې دي، د خلکو رنګونه، رواني او روغتیایي حالت یې ووینم، او بیا د خپلو مشاهداتو په رڼا کې به مرستې به ورسره وکړو او سیمې ته به د ترقي کاروان ورولو.
صاحب، زه خوایم چې ته تیر شه، له همدې ځایه به هر څه درته معلوم کړو.
زه د خلکو رئیس یم، زه همدغه خلکو ټاکلی یم، او د دې لپاره یې رایه راکړې ده چې له کامیابېدو وروسته یې له حاله ځان خبر کړم او خدمت ورته وکړم. که داسې نه ده،
هغو خوارانو بد کړي چې اوس یې تاسو ته رایه درکړې ده، ټول په خپلو بدو پښیمانه دي.
څه چورت وایې باټو؟
صاحب ما ویل چې
ځانو ترتیبات ونیسه چې درې ساعته وروسته روانېږو نو.
ښه صاحب. صاحب دغسې راځه، پام چې په کنده کې ونه ولګي.
دا سړک یې څومره خراب دی، دا ولې؟
صاحب دلته کوم غټ چارواکی نه اوسي، نو ځکه د چا ورته پام سوی نه دی.
رئیس صاحب، دې خلکو ډېرې مظاهرې وکړې، ډېرې عریضې یې وکړې او ډېرې چیغې یې وهلې، خو چا یې خبره وانه ورېده.
صاحب ځکه چې دلته کوم غټ سړی نه اوسېږي.
همدا اوس چې دفتر ته لاړم، لومړی ماون ته وایم چې کور دې سیمې یعنی دیرشمې حوزې ته راولي چې سړک یې زر پوخ شي.
صاحب چې دغه معاونانم یوه یوه میاشت په نوبت سره په دې خوارو او ورانو حوزو کې اوسېدو ته مجبور کړي وای، نو لا اقل خو به یې هغه سړکونه آباد شوي وای.
د برق وضعیت هم ورسره ښه کېده.
رئیس صاحب، له معاون صاحب سره کوم وزیر هم دلته راولېږه چې دوه تنه شي نو ژر به آباد شي.
وېرېږم چې دغه کار تاوان ونه کړي.
صاحب څه تاوان به وکړي؟
خو زه وایم که معاون او وزیر دلته راشي دا ځای خو به آباد شي، خو له هغه ځایه چې راکډه شوي دي هغه ځای به بیرته خراب شي، ځکه دوی خو داسې کار نه کوي چې ډیر دوام وکړي.
صاحب که دوه یا درې مېرمنې لري نو یوه دې ورسره راولي او بله دې له اولادو سره په هماغه پخواني ځای کې پرېږدي، هم به دا ځای آباد شي او هم به هغه ځای آباد وي.
ډیر ښه نظر دې راکړ، مننه. باټو
صاحب،
د دې سیمې خلک مهاجر شوي دي که څنګه؟ هیڅوک نه ښکاري چې د حال پوښتنه مو ترې کړې وای.
صاحب خلک مهاجر شوي نه دي، موږ په کورونو کې بند کړي دي او د باندې راوتلو ته یې نه پرېږدو.
ولې؟
صاحب د تاسو د امنیت دپاره.
نو زه به دا خلک څنګه له نږدې وګورم؟
صاحب دفتر ته به نمایندګان درولو.
نو بیا دلته د موږ د راتلو ګټه څه شوه؟
صاحب تفریح مو شوه، او بل مو دومره ورانه او خواره سیمه هم ولیده، تل آبادو سیمو تیریږي. ښه شو چې نن مو تبدیلي عوام وکړه.
باټو ډیر بد وخت راغی، چا کم د خلکو د لیدو لپاره ورسي خو د ځان له ویرې خلک ونشي لیدی.
هو نو خاین خایفس.
څه دې ویل؟
صاحب خفه شوم، ما ویل کاشکې اوس خلکو په اتڼونو او ډولونو بدرګه کړی وای.
ځوبه بیا خلکو ته ووایې چې د لیدو او اول اخیستو لپاره مو راغلی و.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، صادق سپینغر، موسکا احساس، حسی حکمت او نقیب الله لاروی. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
فریاب ده که حلم ده دنیم رو سر پیوند دنیم رو سر پیوند که جو جان ده که غربند ده پوام یانو مثل بند پوام یانو مثل بند رانک دیز رتن اغمان ده زیما کور افغانستان ده زیما کور افغانستان ده کپن شیر که وروز بان ده زیما کور افغانستان ده زیما کور افغانستان ده لہرہ تتر مزار سر پل تر ننگر ہار نورستان تتر تخار نورستان تتر تخار یو افغان دے یو افغان